آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم، هر کلی موکوم بده خبرونه که ده بست کلا تا اندیشنی پیدا شویدی چه باید جره غم مخورل شد.
حالت چه معولی ده کلا دیر الورده ده او شاوخا طول او رو یاد او گو لاره پر دغا ششک شا پر شاوخا بندی را کلل سی.
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شوی،
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي، ډېر څه ترې زده کوم.
شاعر حمیم جلال سی وای،
غزل معمولا ډېر زیات د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري.
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چه خپل عکس په نه مساوی برخو وویشي.
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي.
هیله من نیم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي، د بست کلا ته. مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم، د بست کلا په اړه حسی احمدزی راپور لري.
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده. د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه، خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو، د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه. وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه. ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان وو. د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه. د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده. په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه. د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده. دا کلا نه یوازې د هلمند د خلکو لپاره نه، د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث دی چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي.
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي. له دې ډلې لیکوال او فرهنګپال غني حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپله اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپلې فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده. هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 15 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده. په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي. ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوي وي، نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی؟ د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بست کلا د دې هېواد د ډېر بډای تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بست کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومترۍ په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بست کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دی چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده، چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس شوی دی یا جوړښت شوی دی. خو داسې معلومیږي چې کلا فصل کې ډېر پخوانی لرغونی تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بست کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بست کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلمه د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتي په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتي ژوروالی او 1.5 متر بروالی، او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متر کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې د ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته په خیه کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه، او یا هم هلته چې ما ولیدل د دې کلا کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د نسکو په لړ کې دغه هم صفت ده کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
له لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړیز د نقل په مشهوره ناره کې همدغه دروازه یادیږي چې وایي که دوی دي کلا بست دروازې دي، پر یوه پتی خان وزي، پر دا بله یې د مور سوې نارې دي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناول ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تلوسه لري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتې دوته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختور په نور ویني، کم بختور په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد وه. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل دا وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي، یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډیروي، یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه، او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتماً ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤول نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بالخصوص د ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي، ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې په ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي، یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرل، اوس وخت کې هم نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی، یعنی ناولونه ډېر لوستونکي لري.
په جرمني کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نورو نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډېر لوستل کېدل او اوس هم ډېر مینوال لري. ښاغلي زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې یا په بس کې سفر کوي، وینې چې اکثره خلک کتابونه په لاس کې وي، ناولونه وي لولي، او له دې وره هاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډېر عام و. خو دا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کېږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کره کتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم په کې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کېږي. د هومر اثر او دیسا او د گلگامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کېږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کېږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم یې خپل کړی او د سمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلي دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت مې د غزل لومړی بیت مې په ذهن کې وی، جوړ وی، لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورپسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم، قصدن کینم، یو څه لیکم بیا یې رنګم، بیا یې ولیکم، بیا یې رنګم، کلمات یې بدل کم، مفهوم یې بدل کم، تشبیه او استعاره یې بدل کم، نه ډیر بدلونونه پکې راولمه سی بل اخره یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده. شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او بیا نورو سره شریکوو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کیږي. همدا خبره ده چې کله ناکله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره شعر نسی لیکلی، ډیر وخت هم داسې پاتې کیږي.
اوسم د شاغلی جلال زی او غزل د دوی پښخ.
زړه می غرزی خود رضای داسې د لکه چنوي، سترګې هغه د ښکلای داسې د لکه چنوي، زوروی می مگر بیا هم دا عادت زما خوښ دی، خپشی پر سبای داسې د لکه چنوي، مینه دې ځای نه شروع د خدای خبر چې ځي به چرته، هغه بله انتهای داسې د لکه چنوي، مه ویریږه مسلمانه معشوقه نیول په غیږ کې، که گناه هم شی گناهی داسی دلکه چی نوی، ستا پتک لدغ خاره سما زل خراب ندهی، سپوگمی خکاری خورنایی داسی دلکه چی نوی، ما تا سوال دی پیدا شوی دا همیم دا چا لزیده، چه خپه هم بخندایی داسی دلکه چی نوی.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
ښه عکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې ښه عکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو، که نه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو ترې انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګ د تخنیکي برخې د مسؤول میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخي،
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شوي،
یو شوي د دوه افقي او دوه عمودي کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا دی چې یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي، او دوه خطا داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي،
او او دا په نه
برخو تقسیم،
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی، مثلا خلاص یا ایلاند چاپ لاس، یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي،
دغه د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
او باید هغه شی زیاتره عکسو کې باید هغه
او دا جالب فرمول ده. او بل څلار شوونه پرې برخه کې عکاسان کې،
یعنی لیډینګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعي کرخه، مثلا لکه لارې، سیندونه، کټاره یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریکشک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری، دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صداقه ته سګوره لاره ده، دا لاره هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې دا لاره سره مهم
شي،
تعقیبي یا دی مثلا د غرو اغه
کمانونه سي،
کمانونه سي دي اغه مثلا یو چرتا یو کولای زائد کولم کولای غردا یو دغه د التی بی، یا مثلا په کورونه کټاری دي،
اها
سي کټاری زی او دا ایتا سترګي او خه دغه قراری زی هغه جاکس خدمیږي الته وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخشه یعنی د کټاری اخر باید یو دم پاکس کې نیوي قطه شوی یو شی باید
نه کدی سی مګرم هغه اکس جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګي او خطه بي
او یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت ور کوي او سینو دا شانس دی ونه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې کڅم د متوازی کړل چې دوا اومودی او دوا افقی خط باید ویستل شي لدی پرته چې تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمتری پاکس کې کله سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس دا یو چوکاټ جوړ کې مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولې لکړکې نه عکس اخلي مثلا کړکې په کې راسي او د کړکې شاته منظرې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا ل عکس د کولی ون اخلي ته د نورو پانو شاته ګوري او مثلا چارګرد پانو مابینه عکس اخلي چې دا چارګرد شاخه د ونې پانی راسي دا دم دې یو ک دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شره
تناسب دا رسې تا شای په چوکاټ کې راولې او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې له تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبيعي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونو ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن له وی دروازې عکس اخلي له یو اغه دروازه یو کما معلومی شو بیا ورست دغه لکه عکس دی په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې
داسې یو شی
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډېر خره سی ووسی د لخطر غو عکسو تم دغه وای مینیمم او غته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخله دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دا عکس دا کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کور ته جلبوي او دغه دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایي سه دا مې یو سټایل دی اکاسې دا چې بعضی اکاسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو په واکس کې دي چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نه وي
زیاتره خالی شي مثلا هیڅ چی حالت نه ستا مثلا
لکه اسمان
لکه اسمان لکه دیوار سه دا
او او سپین دیوال دی
سپین دیوال دی دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دا پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نا کله دا خالی فضا منفی فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غوړي د مینیمال سټایل عکسونه واخلي او دغه وخت کې نو خخکاری نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه الته لګزر بیروباري مثلا یو شی دغه نستا مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړایل مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وي وینو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شي سه غوړ غو عکس واخلي هغه داستان سه د عکس غوړ سه جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سره خو ته وړي من نیم موټر مثلا الته اټس په دغه سکه ده
معنا نه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مو واسه کو چې او موجی او درې او فقې خطی بابا سو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
ام دغه مسو ویلې وو ام اما ما مهم شی په دغه
تقاطو کې
باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګ منفی څنګه ولري ما مهم شي باید تقاطو کې راسي
او منفی فضا باید لدې تقاطو د باندې
دی باندې وو
لمیرویس رسولی څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیات افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پېښور ښار کې یوې محکمې د شاوخوا دوو میاشتو لپاره د بې اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د ستنولو پریکړه ځنډولې ده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې، دوی د خپل هیواد ته نه ستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لومړنی هغه دی، خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وا چې دا موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړه، بیا موږ یو عریضه وکړه دې محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بس نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه. یو خو نیول دی، بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سر سره یو، کاروبار نشته دی. زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځین لاړ شو افغانستان ته. زمونږ خو بل فن ازده نه دی، زمونږ کاروبار شته نه، خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تګه بې برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال منی غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګوندیو هیوادونو په ځنګړي توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي. که چیرته د دوی قضیې دوی میاشتې وروسته عمل نشي نو د پېښور د علي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودنه،
ډالۍ نسکوروم دی تشوم خودن ډالۍ نسکوروم دی تشوم خودن نصیب بدلوم دی قبلوم خودن نصیب بدلوم دی قبلوم خودن پیالی نسکوروم دی تشوم خودن پیالی نسکوروم دی تشوم خودن تقدیر زولنې دی د جانان تر کوڅې وړم تقدیر زولنې دی د جانان تر کوڅې وړم تقدیر زولنې دی د جانان تر کوڅې وړم زندان نړو நடவும்தே ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதின ஜிந்தான நடவும்தே தேரவும் ஹுதின பியாலே காலே பியாலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் ஹுதின پیالی نسکوروم دی تشوم خودین نصیب بدلوم دی قبلوم خودین نصیب بدلوم دی قبلوم خودین پیالی نسکوروم دی تشوم خودین پیالی نسکوروم دی تشوم خودین خالق می کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق می کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق می کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودن تندیا مات وم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالی نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق می کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودن تندیا مات وم دے لگوم خودن چہر میرا تزم ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو ما خود نہ
خدمه هيروم 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 خدمه هيروم 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 خدمه هيروم 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 خدمه 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 دیار د تصویر خالا هیروم خدنه پیاله پیاله نسکوروم ده تشوم خدنه پیاله نسکوروم ده تشوم خدنه